بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
دا تهران د پښتو خبرونه خو کومینه والو حمید سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلې میزان د میاشتې اوومه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 22 او د 2020 میلادي کال د سپتمبر له 9 نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمې ځو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د امریکا په ستراتیژي کې ماتې د امریکایي چارواکو د اعتراف حق لده. بیا هم د جنایي محکمې په وسیله په افغانستان کې د شو جنایتونو د ارزونې په اړه یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه تکړه آزاد خبریال ښاغلی سید رحمان سالار، او همدار یو بل سیمیز کارپو خغل منگل شیرزاد. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومې اونیز پروګرام درابرو، او ورپسې هم د افغانستان او ایران د مطبوعاتو په اړه پروګرام هم لرو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. سر کې هم دا مهم خبرونه سره ټکی. لا ایران سره د ملګرتیا لپاره په گاونډي او نورو هیوادونو کې زیاته ګروهنه لیدل کیږي. د ایران او افغانستان تجارتي مبادلات له کوم مشکل پرته دوام لري. طالبانو ګواښ وکړ امریکایان د افغانستان له فضا خپل ډرونز الوتکې لري وساتي. او د پاکستان لومړی وزیر وویل د افغانستان په جنگ کې د امریکا کامیابی ناممکنه وه. بیا هم راګرځو دغه ور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لیابې وړې شان در وروسته. پیمان جبلی د ایران د ریډیو ټلویزیون د ادارې مشر شو. زموږ خبریال د رهبری د دفتر د سایټ لکول راپور راکړ. د اسلامي انقلاب موظم لار خود په یو فرمان کې د ایران د ریډیو او ټلویزیون چینل د ټلویزیونی ادارې د بهرنیو خبرونو مرستیال ښاغلی پیمان جبیلی د صدا او سیما د مشر په توګه منصوب کړ. د حضرت آیت الله ولزما سید علی خامنایي په دغه فرمان کې راغلی دي ملي رسندویا د عمومي معرفت او د پوهې د ساوې د لوړتیا لپاره یو پوهنتون، د تحریب او فتنو له غلیمانه څپو سره د مقابلې لپاره یو مرکز، او د ښکلا او هنر له ځلاګانو څخه د ټولو د زړونو قرارولو لپاره د خپرونې مرکز دی. دوی دغه راز فرمایلی دي د اسلامي ایرانی ژوند سټایل د دودیده د ملي او انقلابي هویت احساس او د روحیه پیاوړتیا کلتوري لارښوونه او د ملي پیوستون زیاتېده هغه لومړی توبونه دي چې باید د شپې ورځې په هڅو سره او د لا نوخته د استفادې او د پروګرامونو د خوالي د ودی او د انساني پانګې په لوړتیا سره ترلاسه شي. د اسلامي انقلاب موظم لار خود په دغه حکم کې د خپل مسولیت په موده کې د ډاکټر علي اسګری نستړې کېدونکې هڅې ستاینه، او د پیمان جبلی لپاره د خداوند متعال په درگاه کې هم دعا وکړه. له ایران سره د ملګرتیا لپاره په مختلفو هیوادونو کې دلچسپی لیدل کیږي. زموږ خبریال راپور راکړ د اسلام ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ملګرتیا او د پراختیا لپاره په مختلفو هیوادونو کې ښې ګروهنې او چمتووالی تر سترګو کیږي وویل. د انجینیرینګ او تخنیکی خدماتو صادرات لا گاونډیو او نورو هیوادونو سره د ملګرتیا د پراختیا لپاره مناسبې زمینې دي. ښاغلی ابراهیم رئیسی نن سهار د حکومتي کابینې په غونډه کې دې ته په اشاره سره چې د ایران د خارجه وزیر په وروستیو لیدو کتو کې په گاونډیانو او نورو هیوادونو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ملګرتیا او لپاره د پامړ ګروهنې او دلچسپۍ لیدل شوي. وویل تخنیکی او مهندسی خدماتو صادرول د ایرانی او متخصصانو توانمنوی ته په پام سره د سیمې او نړیوالې ملګرتیا د پراختیا یو تر ټولو ښه زمینه کیدلی شي. د اسلام ایران ولسمشر همداراز د واکسینو د تامینولو او د واکسینیشن د ښې ودې لپاره د ترسره شویو هلو ځلو په قدرونې سره وویل اوسنی لومړیتوب د واکسن په جوړونې کې لا فعالو داخلي مرکزونو او موسسو څخه ملاتړ دی، ځکه چې په هر حال له بهرنیو واکسنو څخه استفاده ځینې محدودیتونه لري او دایمي نشي کېدلی. ډاکټر رئیسی په عین حال کې وویل د هیواد د مشکلاتو د درملنې لپاره د تولید روڼتیا ده. باید په هیواد کې شتمنۍ د تولید او کار کسب د موندلو په لور وکاږل شي، ځکه چې د تولید او کار کسب د پیدا کولو روڼتیا د دیارلسم حکومت یو چورلیزي موضوع ده. د سیمې د سمندرونو د امنیت د تامینولو لپاره د ایران اقدامات دوام مومي. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک قومندان امیر البحر شاهرام ایرانی په یو لړ څرګندونو کې وویل په کراتو داسې شوي دي چې د ځینو هیوادونو کښته په سیمې کې د دغو هیوادونو د ځواکونو لشتون سره سره د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواک په اقداماتو سره اشغورل شوي دي، چې هم دغه د ایران د پوځ د سمندري ځواک د قدرت مند شتون نه خره. د ایران د پوځ د سمندري ځواک کمانډان دغه راز ویل ستراتیژیکي او شپه ورځ هڅه داده چې وتوانیږو د ایران بیرغ په اقتدار او تر ټولو ممکن ډول سره لوړ وساتو. امیر البحر ایرانی همدار ازویل د پوځ تجهیزات د ځوانو متخصصانو او د همدغه ټاټوبي د بچیانو په لاس جوړ شوی دی. په ایران کې کرونا منحوس نور 202 کسان قربانی کړل. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د روغتیایي چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي په تیرو 34 ساعتونو کې په کرونا ککړ نور 202 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، چې له دوی سره تر دې دمه په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 1,00,016 تنو ته رسیدلی دی. په دغه اعلامیې کې دغه راز ویل شوي دي د تشخیص د قطعي معیارونو په اساس په تیر شوه ورځ کې په کرونا ککړ نور 10,220 کسان پیژندل شوي، چې له دوی سره په درست ایران کې په کرونا د ککړو کسانو شمیر هم 5,503,000 تنو ته رسیدلی او دغه راز په درملنې پسې په ایران کې تر دې دمه 5,009,000 کسان هم ښه او له روغتونونو رخصت شوي دي. د دغه راپور په اساس په تیر شوه ورځ کې په ایران کې کابو 1,06,950 روزه کورونایي واکسن هم پیچکاري شوی دی. د ایران په پولو کې د افغانانو هر ډول مرستو ته تیار یو. د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر کریم همتی له اسنا خبری ژان سره په خبرو کې له ایران سره په ګډو پولو کې د افغانستانی کډوالو لپاره د سرې میاشتې د خدماتو اقداماتو په باب وویل د هغو کډوالو په راتلو سره چې له افغانستانه د ایران په لور راتلل د کورنیو چارو د وزارت لخوا او د بحران د مدیریت د درستو څانګو لخوا دغه تیاری شوی او لازم تمهیدات غوره شول. د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر وویل د سرې میاشتې ټولنې په هم دې لړ کې پولی ته د مرستندویا پیکیجونو زیات شمیر جوپې او د غرض خیمې او روغتیایي شیان هم لیږدولی دي. ښاغلی همتی د غرض وویل هغه کسان چې پولی ته واردېدل هغه که پوځیان وو او یا غیر پوځیان په هغو موقتي ځایونو کې چې د ایران د سرې میاشتې د ټولنې لخوا برابر شوي وو میلمه پالنه کیدله او وروسته د افغانستان په داخل کې د رسمي اړوند اورګانونو په مشورې سره خپل هیواد ته بیرته ستنه شول. د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر دغه راز وویل په پولو کې لا معمول سره سم مراودات اوس هم تر سترګو کیږي. د افغانستان د تجارت کوټې مسؤلانو او د اسلام کلا د ګمرکاتو مشر نن دغه هیواد په خارجه وزارت کې د طالبانو د موقته حکومت له مسؤل سره په ناسته کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو د بهیر په ارزونې سره ویلي دي له ایران سره صادرات او واردات په عادی توګه روان دي. البته پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې او د غراز له دغه هیواده په وارداتو کې ځینې مشکلات هم هغه راز شته. اسلام کله د ګمرکاتو مسولانو روښانه کړی ده د تیر وخت په شان د هیواد په پولو کې نور د اوږدو صفونو او د کلنګ اخیستو کتونکي نه یو او هر ورځ له دغې پولې د صادراتي او وارداتي شیانو باندې بار کابو څلور سوه داخلي او بهرني ګاډي ټرانزیټ کیږي چې د مدرکونو او سندونو له ارزونې وروسته له ګمرکاتو تیریږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ګمرکاتو ویندوی له دې مخکې ویلي وو په وږې میاشت کې ایران د افغانستان خلکو ته د سبزیانو په لیږدولو سره دغه هیواد ته خپل صادرات نور هم زیاتوي او د دغو شیانو تر څنګ ځینې نورو شیانو صادرات به هم زیات شي. طالبانو ډلې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره امریکا ته خبرداری ورکړې د افغانستان په فضا کې دی د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د الوت دوام او د دغه هیواد هوایي حریم خلاف ورزي به د واشنگټن لپاره بدې پایلې ولري. په همدې خاطر د متحده ایالات د افغانستان هوایي حریم ته د خپلو بې پیلوټ الوتکو له ورلیږلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي په وروستیو کې په قطر کې د لاسلیک شوي موافقې پر اساس د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د افغانستان هوایي حریم د دوی په خبره اشغال کیږي. همداراز موږ خبرې له کابل راپور راکوي. طالبانو ډلې په یوې اعلامیه کې د افغانستان پر دوستو رسندویو غږ کړی چې له دې وروسته د طالبانو ډلې د کلمې په ځای د افغانستان اسلامي امارت کلمې څخه استفاده کوي. په عین حال کې د افغانستان زیاتره رسندویو د افغانستان د اسلامي امارت له کلمې کارولو څخه په ډډه کولو سره معمولا د افغانستان اوسنی حکومت ته د طالبانو د حکومت خطاب کوي. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. زموږ خبریال له غزنی راپور راکړ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېری خلک له بیکارۍ څخه سرټه کوي او تر څنګ یې د توکو بیې هم لوړې دي. په همدغه ورځو کې د طالبانو د مالیې وزارت ویلي دي چې د حکومتي شرکتونو لوی رئیس او مالیې ریاست چارواکو هم د ملي پراختیا شرکت له مشر او مسؤلینو سره لیدنې کړي چې ویل کېږي تر دې ترې غوښتل شوي چې خپلې چارې او فعالیتونه دې په عادي ډول بیا پیل کړي. په دې مناسبت زموږ خبریال له غزنی راپور رالیږلی چې په دې شیبو کې په ګډه سره اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېری خلک له بیکارۍ څخه سر ټکوي او تر څنګ یې د توکو بیې هم لوړې دي، د مالیې وزارت په تازګۍ سره ویلي چې د دولتي شرکتونو لوی رئیس او د مالیې ریاست چارواکو هم د ملي پراختیا شرکت له رئیس او مسؤلینو سره لیدنې کړي چې ویل کېږي ترې غوښتل شوي خپلې چارې او فعالیتونه په عادي ډول بیا پیل او مخته یوسي، او یاد مسؤلینو څخه غوښتنه شوې چې د پخوا په شان دې خپلې ملي پروژې بیا ځلې روانې کړي. راپورونه ښیي چې د ملي پراختیا شرکت رئیس عبدالرحمن آتش د دغه شرکت د فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه د دولتي شرکتونو رئیس سره خپل معلومات شریک کړي او داسې ښکاري چې د ملي پراختیا شرکت د افغانستان لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي تر څو د دې هیواد د پراختیا لپاره کار وشي او په دې هیواد کې د سمسورتیا انځور ښکاره شي. د راپورونو په اساس ویل کېږي د دولتي شرکتونو مشر د ملي پراختیا شرکت مسؤلینو ته ټینګار کړی تر څو د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي. د یادونې وړ ده چې د ملي پراختیا شرکت کړنې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې درېدلې وې چې اوس یې بیرته د فعالیت او کار کولو خبرې په تازګۍ سره اورېدل کېږي او دې ته هیله مندي شته چې بیا ځلې خپلې کړنې پیل کړي.
د پاکستان په جنگ کې د اوبخه د افغانستان په جنگ کې د امریکا بریالیتوب هیڅ امکان نه درلود. اسنا خبری ایجنسی راپور ورکړی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د واشنگټن پوسټ لپاره په یوې لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا ناکامۍ ته په اشاره سره وویل واشنگټن په افغانستان کې د ناکامۍ او خپلې غلطې ستراتیژي پر محاسباتو د برغولي د کې خودلو لپاره ګراموالې د پاکستان د حکومت پر غاړه اچوي. د پاکستان لومړی وزیر ویلي دي نړیوال دی په افغانستان کې د امنیت او سولې د ټینګېدا لپاره په دغه هیواد کې د طالبانو ډلې له موقته حکومت سره تعامل وکړي. همداراز د پاکستان د پوځ په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي په جنوبي وزیرستان او بلوچستان کې پنختو کې په لسګونو ترهګر هلاک شوي دي. په دغه اعلامیې کې ویل شوي د پاکستان د بلوچستان صوبې په چوکاب سیمه کې په لومړنۍ نښتې کې د پوځ یو پولیس ساتونکی وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی. همدارز په جنوبی وزیرستان سیمه کې هم له پوجانو سره د ترهګرو په یوې خطه کې د ترهګرو د څلورو مهمو کمانډرانو په شمول لس ترهګر هلاک شوي دي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د تهران د اسلامی جمهوریت غږ. عزت منوریدونکو، اوسم په افغانستان کې د امریکا په ستراتیژیکي ماتې د امریکایي پوځي چارواکو د اعتراف په اړه تبصره دراوړو. له افغانستانه د امریکا د بشپړ وطن له یوې میاشتې تېرېدا وروسته د دغه هیواد دفاع وزیر لوید آستین او د پوز لوی درسیز مارک میلی پرون وخت د امریکا په مشرانو جرګې کې د پوز د چارو په کمیټې کې پښتون سره له افغانستان د دغه هوا د بشر می وطن په باب د سناتورانو پښتنو ته ځوابونه وویل. لوی داستین په دغه ناشته کې په افغانستان کې په شل کلن جنگ کې د واشنگټن کارت چار تر پښتنې لاندې وروسته او په افغانستان کې پر ملت جوړونې کې د امریکا په بیوسه اعتراف وکړ. جنرل مارک میلی هم په دې باندې په اعتراف سره چې افغانستان او تل یو ستراتیژیکی ناکامي و وویل. په امریکا باندې د حمله په هیلي سره د القاعده یا داعش بیرته غونډه دا یو ډیر زیات واقعي احتمال دی. هغه مودي شوی چې جوزف بایدن ته سپارښتنه کړې و په افغانستان کې لکتر لګه 2500 امریکایي عسكر وساتي. د امریکا د پوځ او پینټاګان د مشرانو دغه دریز د سپینې ماڼۍ له دریز سره په تضاد کې دی. د سپینی مرنه یوی ویندوی جن ساکی ویلی دی چې که امریکا په افغانستان کې خپل 2500 عسکر ساتلی وی نو دا موضوع له طالبانو سره د جنگ سبب کیدله. له افغانستان د وطلو په باب د اداګانو دریزونو لالهاندی او تیری ګر اداګانې د خودنه کوي چې تر دې دمه د جوزف بایدن حکومت د دغه پیخې له عمله له سخت گزار بشرمه او تاوان موندنې څخه نه دی وتلی او په نه حال کې حتی په تر ټولو لوړ سوی هم دغه د نظر اختلاف موجود دی. له افغانستان د هغو بے پایانه جنگونو د ختمولو په پلمه د امریکایي پوځانو د وستلو په باب د جوزف بایدن حکم چې امریکا په تیرو دوو لسیزو کې ورسره ځان خکیل کړی دی صادر کړی. په افغانستان کې په ملت جوړونې کې په ماتې او د دغه چارې د پوره کېدا لپاره په نورو هیوادونو کې د پوځي لاسوهنې لپاره د امریکا د هڅې د پړاو په خدمت د جوزف بایدن اعتراف د امریکا د ملي قدرت او د هغه نړیوال اړخ تر پام وړ حد پورې د ورستیدا نه ده. په نه حال کې د جوزف بایدن دغه اقدام د امریکا په داخله او بهر کې له ډیرو زیاتو نیوکو سره مخامخ شوی دی او اساسا د مشرانو جرګې د وسلوال ځواک د کمیشن غونډه هم په همدې خاطر شوی ده. د امریکا یو سناتور میک کانل ویلی دی دا چې امریکا په افغانستان کې جنگ دروي دا په دې معنی نه ده چې تر هغه هم ختمیږي او لمنځه شي. دوی په افغانستان کې موجود دي او خوشحال دي چې امریکا یې په افغانستان کې په ګونډو کړی ده. البته له امریکا په بهر کې هم د واشنگټن د نړیوالو سیالانو لخوا یعنی د روسیې او چین لخوا او د غراس د امریکایانو د اروپایي مشرکانو لخوا هم د جو بایدن د دغه فیصلې په باب سخت نیوکې شوې دي. له افغانستان د امریکایي عسکرو په وستلو کې د بایدن ښکارا بیړه په بشپړ ډول هغې پیښې ته ورته ښکاري چې له ویتنامه د امریکایي عسکرو د ویستلو په وخت شوې وه. په عین حال کې د افغانستان د نیواک او د هغو د شل کلن نیواکګر شتون په څیر د امریکا دغه اقدام د دوی د نتیجو په نظر کې له نیولو پرته شوې. په دې توګه اوس حتی د امریکا تر ټولو لوړ پوړي فوجي او دفاعي چارواکي هم د جوزف بایدن د فیصلې سموالي تر پوښتنې لاندې راولي. په حقیقت کې په حاکمیتي ساویه کې د سیاسي اختلافاتو په څیر پر نورو مسلو سربیره د افغانستان د فوجي ځواک نه چمتووالي تر څنګ د امریکایي ځواک د وطلو له امله امنیتي خلا د اغیز شیندونکي قومندانې د جوړښت نشتون د افغان ځواک د روحي ځوړتیا او ځینې نور موردونو سره یو ځای شول او د افغانستان د حکومت د نسکورېدا او پر دغه جنگ ځپلي هیواد باندې د طالبانو د ولکې سبب شول. دغه موضوعګانې په تیره بیا د لوید آستین په څرګندونو کې تر سترګو کیږي. مسلمان د دغه څرګندونو خبرېدا او د امریکا د پوځ او پینټاګان د لوړپوړو چرواکو لخوا د مخالفو لیټوګو بیانې دل د هغه هیواد په توګه د امریکا د پر سټریج او موقعیت د لا زیاته کې مده سبب شوی چې د نړیوال قدرت ادعا کوي. لا بل پلوا دا موجود واشنگتن د شریکانو متحدانو په وړاندې د امریکا د ژمنتیاو د پوره کتاب په باب د دوی د اعتماد د لا زیاته کې مده سبب به هم شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې
ګورو نوریدونکو د تلپاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره مو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه لنډه شان وینا کې مونږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په هکله د رهبری د ستر مقام آیت الله العظمى خامنئی لیتوګې درته وړاندې کوو. دغه پروګرام په شپږ په دې برخې کې آیت الله خامنئی د صحیح بدلون لپاره د صحیح فکر ضروری ګڼي او د امام خمینی حرکت هم په دینی معرفت او نړۍ لید ولاړ ګڼي چې عقلی ملاتړ او پیاوړي او یقیني دلیلونه لرل. راځي چې د دوی لنډ شان وینا ته غوږ شو. آیت الله خامنئی فرمائی صحیح بدلون فکری ملاتڑ ته اړتیا لري. یعنی هر بے ملاتڑ حرکت ته بدلون نشو ویلے. زن سپکو او سطحی حرکتونو ته بدلون نشو ویلے. بدلون فکری ملاتڑ او اډانه غواړي. فرض کړئ یو مسله چې نن باید ضرور په هغه کې بدلون راشي، د عدالت او انصاف مسله ده. د عدالت په برخه کې باید بدلون راولو او دا باید په یو فکری بنیاد ولاړ وي چې د عدالت په برخه کې زموږ یقیني او جوړ شوی فکر څه شی دی. هغه وخت د دې په اساس په بدلون پسې تللې شو. یعنی دا فکری بدلون یو ضروری شی دی چې زموږ مانوي پانګه ده. موږ باید په دې زمينه کې لخپلو مانوي پانګو استفاده وکړو چې هغه هم د اسلام احکام، اصول او د قران کریم آیتونه او د اهل بیت خبرې دي. لدی باید استفاده وکړو او د دې په اساس باید بدلون راولو. امام چې د بدلون په برخه کې هر کار کوو په همدغه اسلامي حرکت او د اسلام په معرفتي بنیاد ولاړو. که دغه شان یو فکری ملاتړ نه وي، دغه د انسان بدلون به غلط وي او احتمالا انسان به په غلطه ګام دی، بیا په خپل خبره سم ټینګار هم نه کوي. یعنی په دغه د بدلون په حال کې به ثابت قدم پاتې نشي. انسان ته ځنې وختونه وریادېږي. موږ په خپل انقلاب کې هم داسې کسان لرل چې دوی انقلابي او مینهناک کسان وو، خو له دې امله چې مضبوطه فکري اډانه او ستنې نه لرله، د دوی ایماني ستنې کلکې او مستحکمې او د پیاوړو استدلال او عقلانی ملاتړونو لرونکي نه وي. لدې ورسته چې یو موده تیره شو او مثلا د ځوانې لپاره و یو څه تیر شول، په هم هغه فوسیلونو بدل شول د کوم په خلاف چې مونږ بیخي انقلاب کړی وو. یعنی اسلامي انقلاب په حقیقت یو شمیر کاغه او بیلاری فوسیلونه ایسته کړل. عزیزانو دغه پروگرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. د دغه پروگرام په بل برخه کې به د رهبری د ستر مقام له نورو ویناو سره ستاسو په خدمت کې وو. تر هغې مو په لوی خدای سپارو.
نو ول عالم تا سړی نشوي لای شي. اوس دوی بولی دلی دی لیا دانسته کول دغه غواړي
هم سمجته کې پاکستان پیپلز پارټي جیتېږي
یا مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ کومه لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شغلګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
ګلون اوریدونکو زموږ نیکه پرزوینه او منه عزیزانو د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش او یا نورو وسلوالو ډلو ترسره کړي دي. د دغه محکمې له لوري په خبره شوې بیانیه کې راغلي چې د طالبانو او داعش لخوا د ادعا شوو جرمونو، غیر قانوني اعدامونو، د ښځو او نجونو زورول، د ماشومانو په وړاندې جرمونه او نور جرمونه چې په پراخه کچه ملکی وګړو باندې اغیزه کوي څېړل کیږي. خو دغه محکمې په افغانستان کې د ملکی وګړو په وړاندې د امریکایي او د ناټو د ځواکونو د جنایتونو د څېړلو په اکلت سندی ویلی. تر دې مخکې نړیوالې محکمې هڅه کړې و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنایتونو په اکلت څېړنې وکړي، خو د واشنگټن له سخت غبرګون سره مخامخ شوه. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له جنایتونو تر 1 میلیون زیات شکایتونه په نړیواله محکمه کې ثبت شوي دي. مونږ به نن په هندار پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو چې د نړیواله جنایي محکمه ولې په خپلو دغو څېړنو کې د امریکا او د نورو بهرنیو هیوادونو جنایتونه نه شاملوي، ولې یوازې د داعش یا نورو ډلو په جنایتونو غواړي غور وکړي، او بل دا چې آیا داسې کېدای شي چې اوس چې طالبان په افغانستان کې دي یو داسې میکانیزم جوړ شي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو په جنایتونو غور وشي. په دغه شان موضوعاتو نن د افغانستان د دوو شخصیتونو، د افغانستان او د سیمې د مسایلو د کارپو ښاغلي منګل شیرزاد، او هم دغه راز د افغانستان په چارو پوه او آزاد خبریال ښاغلي سید رحمان سالار نظرونه درته وړاندې کوو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرې. له یوې لنډې شان د می ورسته دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د افغانستان او د سیمې د مسایلو د کارپو ښاغلي منګل شیرزاد په خبرو سره پیلوو. منګل شیرزاد، تاسو ته به هم معلومه وي چې نړیواله جنایي محکمې ویلي چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش ډله او یا نورو وسلوالو ډلو ترسره کړي دي. دغه محکمې په افغانستان کې د ملکی وګړو په وړاندې د امریکایي او د ناټو د ځواکونو د جنایتونو د څېړلو په هکله څه نه دي ویلي. تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له جنایتونو تر 1 میلیون زیات شکایتونه په نړیواله محکمه کې ثبت شوي دي. تاسو دا راته وایي چې نړیواله جنایي محکمه ولې په خپلو څېړنو کې دغه موردونه نه شاملوي؟
دومره جنایتونه چې امریکا دلته کړی دي، زه فکر کوم چې په نړیواله جګړه کې، په دومره نړیواله جګړه کې به دومره جنایتونه نه شوي لکه امریکا چې دلته وکړل. بل دا چې دا دینه معلومیږي چې دوی په جګړه کې مثلا غلام شیندلی وي، نو پس دا دوی 2000 شپږ سوه چې دوی وایي چې 2300 یا څو کسان د دې نه زیات د دې دلته مثلا وژل شوي دي. دا په خپل دې معنا ورکړي چې امریکا دومره مستقیما په دې جګړه کې لاس درلودلو چې ولس په اصطلاح څوک چې مقابل کې ولاړو دا خلک یې ووژل. دا ټول هغه اسناد دي چې د امریکا د نړیوالو مخې ته پراته دي. دا چې نن امریکا په ملګرو ملتونو سازمان کې، د ملګرو ملتونو سازمان د یو سکرتریت حیثیت امریکا ته لري، نو هرڅه چې امریکا د ملګرو ملتونو سازمان ته وایي هغه ورسره مني. ګوري، په عراق باندې حمله وکړله، هلته مثلا څو وکړل، څومره انسانان یې هلته ووژل، خلاف د نړیوال نورمونو قوانینو راله په افغانستان حمله وکړه. لاړه ګوره په لرې ختیځ کې لاړه په ویتنام حمله وکړه چې شپږ پنځوس زره عسکر هلته ووژل شو په څه رسوایي او بې شرمۍ د هغه ځای نه راووتل.
ډېره مننه کوو د ښاغلي منګل شیرزاد. همدا پوښتنه به د سید رحمان سالار نه وکړو. سالار صاحب، تاسو د یو افغان کارپوه په توګه څه غوښتنه لرئ؟ نړیوالې جنایي محکمې، آیا یوازې د داعش او یا نورو وسلوالو ډلو په جرمونو باید غور وشي، او که نه په تېرو شلو کلونو کې چې کم امریکا یا نورو بهرنیو ځواکونو چې په افغانستان کې کم جنایتونه کړی دي د هغې هم باید پوښتنه وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې د تهران رادیو عزتمنو اوریدونکو او محترمو همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه، درناوی او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله چې دغه نړیوالې جنایي محکمې دا دغه تړنې نه د امریکایي واکونو کوم جنایتونه چې کړي دغه ترې استلې دي یا مستثنا کړي دي، نو د دې نه معلومیږي چې دغه نړیوالې جنایي محکمې په اورو کې شک شته. که تاسو ته یاد وي، د نړیوالې جنایي محکمې څو کاله وړاندې چې ترامپ د امریکا ولسمشر و، د هغه د واکمنۍ پر مهال دوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او نورو د ناټو پوځیانو کوم جنایتونه چې ترسره کړي وو، دوی حکم وکړ چې د دې باید څېړنه وشي. خو تاسو ته معلومه ده چې امریکا هغه وخت ډېر تون غبرګون وښود، آن د دغه جنایي محکمې پر څارنوالانو یې بندیزونه ولګول. نو دوی بیا وروسته په یو ډول د خپلې غوښتنې نه شاته شول. نو دا د دې ښودنه کوي چې دغه جنایي محکمه چې دا دوی نوي اقدامات چې کوم دي، دا حتماً د امریکا په اشاره باندې شوي دي، ځکه امریکا که چېرته واقعا غوښتلی یا دغه جنایي نړیوالې جنایي محکمې په حقیقي ډول دوی غوښتلی چې د جنګي جرمونو او جنایتونو څېړنه وکړي، نو په تېرو سلو کلونو کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او ټولو اوریدونکو د نړۍ خلکو ته معلومه ده، افغانستان کې امریکایانو او د دوی سره د ناټو پوځیانو داسې جنایتونه کړي دي چې هغه واقعیا ډېر دردونکي او بوږنوونکي دي، او بشر په دې باندې سترګې نه شي پټولی. خپل امریکایانو اعترافونه کړي دي، د امریکا د پوځ مشرانو، د هغوی سیاست مدارانو په دې جنایتونو باندې اعترافونه کړي دي. خو له بده مرغه دغه ځینې هیوادونه او ځینې نړیوال سازمانونه د امریکا تر اغیزې لاندې دي، د امریکا سترګو ته ګوري، د امریکا سیاستونه تعقیبوي. دوی داسې کارونه کوي چې هغه کې د امریکا ګټو ته زیان نه وي. هغه څېړنې یا هغه اقدامات چې په هغو کې د امریکا څېره نور هم نړیوالو ته رسوه کیږي، د هغوی نه متاسفانه دغه سازمانونه هم ډډه کوي د څېړنې نه، چې یو بېلګه یې همدا د نړیوالې جنایي محکمې د وروستی اقدام دی. هر څوک د دې پلټیتوب کوي چې په افغانستان کې د ټولو جنایتونو څېړنه وشي، چې دغه څېړنه کې باید د امریکایانو اقدامات او د هغوی سره ملګري هیوادونه چې کوم په افغانستان کې کوم جنایتونه کړي دي، دا ټول باید وڅېړل شي.
ډېره مننه کوو د ښاغلي سید رحمان سالار. یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خبرونه پکې تعقیبولی شي. راګرځو خپل بحث ته. ځینې کارپوهان وایي چې اوس چې طالبان په افغانستان کې په قدرت کې دي، نو کېدای شي په راتلونکي کې داسې یو میکانیزم جوړ شي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو په جنایتونو غور وشي. د ښاغلي منګل شیرزاد نه په دې اړه تپوس وکړو چې آیا د دې خبرې امکان شته دی؟
سوال مقابل کی بلکت لروس جواب ہوئے مولی مخ کی خبر تجی اشارہ کو مچی دا طالبان و اسلامی امارت چنن راغل دے گوری دیو دولت دے تشکیل دا پار دری عناصر دی چاگا نفوس دے آگاہ جغرافیہ دا آگا حاکمیت دے دا دری عنصر دی طالبان دا پورا کری دی حاکمیت فوق العادہ پٹول خارا بان حاکم دے نفوس موجود دے جغرافیہ موجود دا دنیا وال اوس مجبور و مکلف دی چی باید طالبان کو رسمیت کو پیجنی و دا رسمیت دا پیجندن دا دا افغانستان دا ولس حق دے چنی پیجنی خو تبا نحلتا دا امریکا فشار دے دا آغا سرات تی پزیتر دولتونو مانی نی پریدی چی پر رسمیت سر او پیجنی زو آئیما چی کچی تا روسیا دا چین ایران و پاکستان دا دا سیمی دا قوی دولتونو چی کچی تا طالبان پر رسمیت او پیجنی دا دی شا تا ودری گی زو پا دی بانی مطمئنیم چی افغانستان حکومت کولی چی چی پا دیر قوت سر دا ملگرو ملتونو پا سازمان کی او جنائی محکمی تا نریوال جنائی محکمی تا دا ریزه ورانی که چه امریکا چه کم جنایتونه پا افغانستان که کری دی بیا که دل یشی زکر یا قوتونی هم شاعت و دریگی خصوصا نارا دو قوتونه چه روسیه و چین دی چه ملگور ملتونه پا سازوان که نه حق دوی طول ری یا دا اغا پیندو دا امی غری دا امنیت دا شورا پیندو غر جمعه ندی که دوی دا مسئله دا افغانستان پر شا و دریگی او خود چانس مورتا دی زکر چانس مورتا دی چه دلتا دا چه حکومت راه چی هیچ سوک نور دی بحانه نشی کوله چی دا حکومت یا نگره دی یا سو سو نوری بانه او تا تراش کی زب دیم بانی مطمئنی ما چی اولس چی دا دوم را کلون دا امنیت دا بیامناتی دا لاری وکری دا فساد دا رشوت دا شرافوری دا زناک بازی دی طول لارانه دا اولس وزوری دا لنن اولس دیتا خوشاله دا غیر محدود و تو کهی و نوی و تو اشخاصی چا بای اصلا دا سی نظامونه نگوری چال تا اسلام حاکم شی نو په دې اساس باندې زویم چې دا دولتونه د افغانستان شاته ودرېږي او د افغانستان حاکمیت همداسې لکه اوس چې دی قایم پاتې شي زه په دې باندې مطمئن یم چې امریکا به نوره دا یکتازي او بدماشي په دې سیمه کې ونه کړي.
ډېره مننه کوو شیرزاد صاحب. سید رحمان سالار صاحب تاسو راته وایي طالبان خو وایي چې موږ آزاد یو او یو خپلواکه افغانستان غواړو او د نورو په دخالت باندې کار نه کوو. اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي آیا د داسې یو میکانیزم د جوړېدو امکان شته چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د افغانستان د امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو په جنایتونو غور وشي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ښاغلی دورانای صاحب په ډېرو مواردو کې داسې شوي دي چې واکمنو هېواد حکومتونو د ځان د ګټو دپاره یا په غواق کې د پاتې کېدو دپاره د امریکایانو پر جنایتونو سترګې پکې کړې دي چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان پخواني نظام په وخت کې چې برات کې ښاغلی اشرف غنی وو او د هغې نه پخوا ښاغلی حامد کرزی وو دوی هېڅکله د خپلو واک د چې د پاتې کېدو په موخه د دا جرات ونه شو کړی چې د امریکایانو د جنایتونو په اړه حتی غبرګون وښیي. پاتې خلا دا شوه چې هغه څېړنې وشي. نو اوس د افغانستان د موجوده نظام نه دا تمه کېږي کې دوی یو میکانیزم جوړ کړي تر څو د هغه میکانیزم مچوکات په دایره کې افغانان وکولی شي چې د امریکایانو او نورو د امریکا سره ملګرو هیوادونو کوم جنایتونه چې په افغانستان کې ترسره کړي دي د هغوی د جنایتونو په مقابل کې خپل غږ پورته کړي او خپل حق وغوښتلی شي. که چیرې خدای ما کړه موجوده نظام په دې اړه باندې په دې برخه کې لاټي یا ناغیړي وکړي دا به د دوی دپاره هم په زیان تمامه شي ځکه امریکا داسې څوک نه ده چې هغوی سره که څوک نرمه وکړي امریکا به یې په مقابل کې دوی ته امتیاز ورکړي. امریکا هغه څوک ده چې لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده څوک چې په مقابل کې په زغرده درېدلي دي د هغوی په مقابل کې دوی سر ټیټ کړی دی. نو دوی د هېڅ دا تمه نه لري د امریکا نه چې که د دوی نه دا د جنګي جرمونه چې کوم په افغانستان کړي دي د دې که غوښتنه ترې وشي دوی به په افغانستان نور یا بندیزونه ولګوي یا به ستونزې جوړې کړي نظام ته، بلکې برعکس زما اند او ګمان دا دی چې څومره په زغرده چې وکولی شي موجوده نظام د امریکا نه د تېرو جنایتونو پوښتنه وکړي د دغه ملت دپاره یو میکانیزم جوړ کړي تر څو د هغه میکانیزم په چوکاټ کې خپل غږ نړیوالو ته، نړیوالو محکمو ته، نړیوالو سازمانونو ته ورسولای شي، او د افغانستان کې د شویو جرمونو او جنایتونو په اړه د امریکا ګریوان ته لاس اوږد کړي او هغه راکش کړي، د محکمې میز ته راکش کړي. دا به هم د نظام په ګټه وي، هم به د افغانستان د ملت دغه زخمونو باندې یو پټۍ یو ملحم شي، او د دوی لږ تر لږه یو تسلی به وشي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو په هنداره پروګرام کې په افغانستان کې د شوو جنایتونو په اړه د نړیوالې جنایي محکمې د څېړنو د بیا پیل کېدو او له هغې د امریکا د مستثنا کولو په موضوع د دوو افغان شخصیتونو ښاغلي منګل شیرزاد او ښاغلي سید رحمان سالار نظرونه له تهران ریډیو واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
ډیر قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې تحلیلي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او کوخ وو، نو د ځینو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، نن په سر کې اطلاعات ورځپاڼه راخلو چې لیکلي دي د واشنگټن د ایران د اټومي مرکز د کتنې په هکله د نظر څرګندولو هیڅ صلاحیت نه لري. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملګرتیا په باره کې د امریکا د بیانې په ردولو سره وویل، هغه هیوادونه چې د ایران د اټومي مرکز پر ضد ترهګرۍ حملې ونه غندلې د دغو اټومي مرکزونو د کتنې په هکله د نظر څرګندولو صلاحیت نه لري. محمد اسلامی چې د یو پلاوي په مشرۍ ماسکو ته ورغلی دی له خبریالانو سره په مرکه کې وویل، روسیا د څلور جمع یوې ډلې غړي هیواد دی او په پرونی خبرو کې د روسیې د لوړ رتبه چارواکو سره د اټومي خبرو په هکله خبرې وشوې. دغه ورځپاڼې په بل خبر کې لیکي، اسوسیټډ پریس خبری ایجنسی دا کوي چې ایران او سعودي عربستان د خبرې اترې یو نوی پړاو پیل کړی دی. دغه خبری ایجنسی د عراقي چارواکو له قوله راپور راکوي چې د ایران او سعودي عربستان د عراق پلازمینې بغداد کې د خبرو اترو نوی پړاو له سره پیل کړی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د ملګرو ملتونو په عمومي سمبلیا کې پخوانۍ ویډیو وینا کې د ایران په نسبت خپلې پخلا غوړې لهجې کې وویل، ریاض له ایران سره د باور جوړونې په لټه کې دی، خو باید ووایو چې له ایران سره په اړیکو کې په باور جوړونې کې د ملک سلمان ټینګار هم د بېاعتمادۍ تصدیقونکی دی. دغه بېاعتمادي د دې په ترڅ کې چې د مختلفو مذهبي هویتونو له امله دی، په سیمه کې د لورو د ښکېلو خواوزو له امله هم دی. یمن یوه هغه حوزه ده چې د اړیکو د احیا په لاره کې د دواړو هیوادونو په حرکت باندې اغیزې شیندلې دي.
عزیزانو، دا هم کیهان ورځپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپانه بیا په خپل نننۍ ګڼې کې د نورو مطالبو ترڅنګ اسلامي جمهوریت به خپلو سرحدونو ته نږدې د سهونیس رژیم شتون ونه زغمي او د خپل امنیت لپاره به هر اقدام ضروري وګڼي، د سید خطیبزاده خبرې را اخیستې دي. سید خطیبزاده په انټرنیټ پانو کې د آذربایجان جمهوریت د ولسمشر لخوا د مطراشي او خبرو په اکله د خبریالانو پوښتنې ته په ځواب کې وویل، په داسې حال کې چې د ایران او د آذربایجان جمهوریت ترمنځ ښې اړیکې شته او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ارتباطاتو عادي لارې په ډېرې لوړې سویه دي، په دغه رودې سره د خبرو کول د حیرانتیا خبره ده. هغه ویلي د ایران اسلامي جمهوریت تل د یوه ټاټوبي له هر ډول نیواک سره خپل مخالفت اعلان کړی او د نړیوالو پیژندل شویو سرحدونو او د هیوادونو ځکني بشپړتیا ته د احترام پر ضرورت ټینګار کړی دی. په دې سربیره چې د ښه ګاونډیتوب رعایتول هغه تر ټولو مهمه موضوع ده چې هیله کیږي د ټولو ګاونډیو هیوادونو لخوا ورته پام وشي. کیهان ورسپانه بیا د یو بل خبر په ترس کې لیکي چې نړیوال جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغه جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش ډله او یا نور وسلوالو ډلو ترسره کړي دي. د دې محکمې له لوري په خپاره شوي بیانیه کې راغلی د طالبانو او داعش لخوا د ادعا شویو جرمونو شدت، غیر قانوني اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول، د ماشومانو په وړاندې جرمونه او نور جرمونه چې په هغه کې پراخه کچه ملکي وګړو باندې اغیزه کول دي څیرل کیږي. خو دغه محکمه په افغانستان کې د ملکي وګړو په وړاندې د امریکایي او ناټو د ځواکونو د جنایتو د څیړلو په اکله څه نه دي ویلي. تر دې مخکې نړیواله محکمه هڅه کړې وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنایتونو په اکله څیړنې وکړي، خو د واشنګټن له سخت غبرګون سره مخامخ شوي وو. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له جنایاتو تر 1 میلیون زیات شکایتونه په نړیواله محکمه کې ثبت شوي دي. له بلې خوا بیا بلې رسنۍ چینلونه وایي چې ملګري ملتونه او د هیګ محکمې خپاره شوي بیانیه بیا د افغانستان په اړه په چوپتیا حالت کې پاتې شوې ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس بل راټ شو د کابل ورځپاڼو ته. یادونه کوو چې په کابل کې ورځپاڼې په کاغذي بڼه نه چاپ کیږي، بلکې د انټرنیټ له لارې خپرېږي. نو مو هم له انټرنیټ څخه د کابل د ځینو ورځپاڼو سرټکي راخیستې دي. لومړی مسیر ورځپاڼه. لوړپوړې امریکایي پوځي چارواکي وایي افغانستان کې مو ستراتیژیک اماتې خوړلې ده. د امریکا لوړپوړي نظامي چارواکو ویلي دي د افغانستان جګړه د امریکا ستراتیژیک ناکامي وه. د امریکا لوړپوړي نظامي چارواکو دغه هیواد سینا ته وربلل شوي او د افغانستان په اړه ترې پوښتنې ګروژنې شوي دي. د امریکا د پوځ لوی درستي جنرال مارک میلی له افغانستان وتل او دلته 40 کاله ماموریت ستراتیژیک ماتې او ناکامي بللې ده، او په دې خبره یې بایډن ته د پوځیانو د پرېښودلو وړاندیز کړی وو. د ده په خبره بایډن ته یې ویلي وو چې د افغانستان حکومت د ساتلو لپاره باید 2500 په شاوخوا کې سرتیری پرېږدي، خو بایډن ورسره ومنله هغه همدغه راز وایي چې د افغانستان پوځ په شل کې دا حیرانه کړل، او په خبره یې لامل یې هم ښایي دا و چې امریکا له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. بلې خوا د امریکا د دفاع وزیر هم ویلي دي چې دوی په افغانستان کې ستراتیژیک ماتې خوړلې ده، خو د افغانستان حکومت په شل کې دا ستر لامل د افغانانو مشرانو ترمنځ د فساد اوج او د پوځیان ترمنځ د یوې منظمې او ژمنې درې نه موجودیت وو. طالبانو بیا ویلي دي امریکا دې د افغانستان په هوایي حریم له تیری لاس واخلي. د طالبانو چارواکو زیاته کړې ده چې ټول هیوادونه ځانګړې توګه امریکا دې د افغانستان پر هوایي حریم له تیری څخه په کلکه ډډه وکړي. چارواکو ټینګار کړی دی چې امریکا باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحې کې له طالبانو سره کړي دي. وختر خبری اژان د طالبانو د چرواکو له قوله زیاته کړې ده چې هیوادونه د نړیوالو قوانینو له مخې د خپلو دولتونو د ځمکنۍ او هوایي حاکمیت یوازینی مالکان دي. نو طالبان د یوازینی حقوقي شخصیت په توګه د افغانستان د ځمکې او هوایي حریم ساتونکي دي. خو امریکا په دې وروستیو کې د ټولو نړیوالو حقوقو او قانونو پر خلاف له خپلو کړو ژمنو سره غړونه کړې ده. طالبانو زیاته کړې ده چې د امریکا ډرون الوتکو د افغانستان په هوایي حریم تیری کړی دی او دا سرغړونې باید هر څه زر تر زر اصلاح شي. امریکا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم هشتسو ورځپانه ده. هشتسو ورځپانه د یو کلتوري مقالې په خپرولو سره وایي چې کابل ته د طالبانو په راتلو او د ښوونیزو بنسټونو په تړل کېدو سره د خپرونکو او کتاب پلورونکو فعالیت د اندېښنې وړ شوی. د خپرونو یو مسؤول وایي سره له دې چې اوس پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز مرکزونه پرانیستل شوي، خو دا کتاب پیرودونکو نه لرو. احساس کوم چې دا بنسټونه هیڅ نه دي پرانستل شوي. د هغه په وینا څوک د کتاب اخیستلو لپاره نه ورځي. خصوصي پوهنتونونه کابو درې اونۍ مخکې د تازه شرایطو په پام کې نیولو سره پرانستل شول. خصوصي پوهنتونونه او مؤسسات مکلف دي چې د نجونو او هلکانو ټولګې سره جلا او یا هم په هغو ټولګیو کې چې نجونې محصلین شته شرعي پرده بنده کړي. خو دولتي پوهنتونونه تر اوسه نه دي پرانستل شوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دولتي پوهنتونونو پرانستل د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې د برابرولو له امله وخت ته اړتیا لري. دغه وزارت نیت لري چې د خصوصي پوهنتونونو لپاره تازه شرایط په دولتي پوهنتونونو کې هم عملي کړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.